پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم له پی یو استودیو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا د سلام مشورو لپاره کابل ته راستنیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترون یا ټاکنیز غړي به نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو دا کوي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي ان قومندان هم شامل دی. بل خو د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې 12 دولتي سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د کندز امنیتي او ملکي چارواکو تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې د ادا او په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 4 تنه نیولي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پروندې امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي 4 پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې شکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغو کسانو باندې هم دې کوتل کې واورې راښویېدلې وې. وژل شوي سرتیري د زیباک او شکاشم ولسوالیو لپاره د 4 او 5 سرحدي کنډک کارکوونکي وو. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ تنظیمونکي ګل آغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغه سیالیو کې د لښکرګاه ښاروالي د ډاکټر عبدالرزاق د سباون رادیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبېږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ 15 اوریز سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یاد ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حضور ولري شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترال کالج په اکثریت رایو چې ورته د 270 رایو حد ټاکل شوی و ټاکل شي که هیڅ یو کاندید اکثریت رایې ونه ګټي د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالډ ترامپ له 1 میلیون زیاتې رایې ګټلې خو د خلکو رایه د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه هم ډونالډ ترامپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیال هیلری کلینټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. د روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتي چې اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. امریکایي چارواکي وایي دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي. د دغې شورا ویاند جان اولټ پرون یکشنبه وویل حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. رویترز خبري اژانس او واشنګټن پوست ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت هکران وکړی دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ورته اداوې رد کړي دي. او تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 14 او 15 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا د وایروس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو انټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. که غواړئ دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې دا مهمې موضوعګانې تاسو اورئ. افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
فریدون خوزونو د مصالحې د عالي شورا ویاند. د امریکا د ولسمشری ټاکنو الکترونیا ټاکنیز غړي نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکي. په دوی منیمایی کې هم د خبریالانو ژوند ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یو ژوندی بحث لرو.
ما نوم جناغا صلی ده په خطیج ولایتونو کې د کډیب جاریو خبريال په د روسي کې د افغانستان په بیلا بیلسمو کې د رسنیو کارکونکو په نخکې کې په غیواز 13 میاش کې تقریبا دغه درم خبريال دی د رسنیو کارکونکو چې وژل کیږي.
بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب تا. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي. دا خبره د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه. اخوا ولسی جرګې نن ویلي د سولې مذاکره کوونکي به کابل ته په رسېدو دې جرګې ته وروغواړي څو دوی ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شېبه له کابله معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي ټاکل شوی چې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره سبا کابل ته ستون شي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا پاړلونی یادښتونه تبادله شوې دي. دویم دور د مذاکراتو 25 جنوري باندې بیرته پایل شي.
سنګزه سب دغه یویش کسیز افغان پلاوی له طالبانو سره له درې میاشتنی مذاکره وروسته کابل ته ستنیږي. لومړی پړاو د سولې د مذاکراتو د روان لمریز کال د وږي په 22مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی و. د سولې دواړو مرکچی پلاوی د دریو میاشتو د سولې د مذاکراتو د کړنلارې په تړاو باندې بحثونه وکړل، خو په دې برخه کې له ډیرو لوړو ژورو وروسته بالاخره د سولې د مذاکراتو د کړنلارې چې یویشت مادي لرلی او یویشت مادي لري هوکړې ته ورسېدل. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د معلوماتو د ورکړې لپاره به د سولې مذاکره کوونکي پلاوی چې کابل ته راورسېږي د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن د په جرګه کې د استازو لازاد باس وروسته وویل
بدبات هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان و دوحه که با در نتیجه مذاکراتشان با روسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد، ما در این نورد و کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا می نماییم که در تالار بند گزارش بدهند.
سنګزه صاحب د میر رحمان رحماني له سرګندونو وړاندې یو شمیر د جرګې غړو انتقاد درلود چې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی له دریو میاشتو خبرو اترو وروسته اوس تش لاس کابل تستنیږي. دوی طالبان تورن کړل چې سوله نه غواړي ځکه د دوی په وینا ورستر بلې په افغانستان کې د غړل توتريخواله زیاتوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې د منې وتوانېدلې. د طالبانو لوري د توتريخواله دوام هغه مسله ده چې په روسیو کې پاړه باندې انتقادونه زیات شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخواله کم او وربند ته لار هواره کړي. خغلی اتمر چې نن ولسی جرګې ته د جنیوا د کانفرنس لاسته راوړنې تشریح کولې وویل چې نړۍ د افغانستان له هغه سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجود وي. خغلی اتمر وویل
دنیا به د هغې صلح حمایت وکړي چې نتیجه د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادي باندې ولاړی. آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیینوي.
اکرام الله اکرام له کابل مکتب معلومات راکول. د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی کابل ته ورسید. دوی به جرګې ته ورو غواړي او معلومات به ترې وپوښتي چې دوی په دوحه کې له طالبانو سره په څه ډول باندې خبرې مخته وړي دي. په همدې ارتباط باندې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې هم معلومات اوریدلی شئ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د دویمې څپې په زیاتېدو سره لګڼو ولایتونو د خبرونه راځي چې په ولایتي سیمو کې هم د کرونا ویروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. لاغې ډلې د کندز د عامې روغتیا چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کرونا پیښې زیاتې شوې. په کندز کې د سپینزار کووید 19 روغتون سرطبیب وایي دې ولایت کې د کرونا له دویمې څپې سره خلک مخامخ دي. روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې د ځان او خلکو د خوندیتوب خاطر د روغتیایي کارکوونکو لارښوونه او سپارښتنو ته پام وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندز ریپورټ رالیږلی.
کندز کې د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي په تیرو 40 ورځو کې په دې ولایت کې د هغو کسانو شمیر چې په کرونا اخته تثبیت شوي 130 کسانو ته رسیدلی چې له دوی څخه اته یې مړه شوي او نور له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او باور دي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی لازادی رادیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي.
موږ په ټولو خپلو وطنوالو باندې غږ کوو چې دغه فاصله ایجادول، ماسک استعمال، د لاس پریمینځل صابون سره که صابون نه لري اقلا په ګرمو اوبو سره، موږ تر ډېره بریده کولی شو چې د ناروغۍ په وړاندې وقایه وکړو. نو دغه تدابیر که دوی ورته غاړه کې نه دي، دوی ورته احترام نه لري، دا تطبیق نه کوي، نو څنګه چې موږ په موج اول کې ډېر زیات تلفات درلودل، خدای مو کړه په دویم موج کې به د هغې نه زیات ولرو.
په کندز کې د سپینځر کووېډ 19 روغتون په کورونا د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. تر دې مخکې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه موجود وو، خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ښاغلی فضلی وایي اوس د امکاناتو د نشتوالي یا کموالي ستونزه هواره شوې ده.
د تجهیزاتو د نگاه نه موږ غني یو. اوس موږ د مرکز تشخیصیه لرو په کندز کې چې حتی مجاور ولایتو ته موږ خدمات عرضه کوو، نه یوازې کندز ته. نن په کندز کې څلوېښت په وینتلاتور لرو. همدارنګه موږ د اکسیجن د تولید ماشین آلات چې برقي چې اکسیجن موږ ته ځای په ځای تولیدوي، د هغې موږ تقریبا شل پای اکسیجن کنسنټریټر ماشینونه لرو. تجهیز د نظره، د ظرفیت د نظره او د امکاناتو نظره غني یو.
د کندز د سپینځر کووېډ 19 روغتون سرطبیب ډاکټر خسرو ابراهیم خلوی دوی د محل د کورونا له دویمې څپې سره مخ دي.
تعداد د واقعیت ډیر شوی ده چې موږ اول سامپل پی سي آر کې رن کړل، په هغې کې شپاړس مثبتې پیښې رامنځته شوې چې دا موږ ته یو الرټ تکان راکړ چې باید موږ د خپل آمادګي ولرو چې وشو کولی په دې دویمې څپې کې د دې مهلکه مرض سره مبارزه وکړو.
هغه وویل که خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي برخه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د ناروغانو شمېر دومره زیات شي چې شته روغتیایي امکانات به ورته کم وي او د مړینو کچه به لوړه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندوزه به ورشو ننګرهار ته ګڼ مېشته ولایت دی. هلته د روغتیا له رئیس ډاکټر نصیر احمد دوراني سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کرونا د ویروس د زیاتېدو او همدارنګه د مخنیوونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي.
د کرونا دوهمه صفه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو، د بستر، د مړینو، د سمپلونو، د نمونو، د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوی مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولی شو. خو د دې سره اصلي مسولیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابونه مینځل، دا ډیر حتمی او جدی دي. او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپل کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري، شکره، قلبي تکلیف ولري، دا هغوی جداواله او په هغه روغ حالت کې هم د هغوی ته یو اضافي ځای جوړول، د هغوی د خلکو سره د تماس کموالی، دا ډیر جدي دي او دې ته باید ډیره زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خو د تجرید واټ په سهولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالۍ او په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوي دي؟
موږ مخکې په دولس ولسوالیو کې په یو یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې مو یو ډاکټر درلود او پنځه ویشت سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس پنځه دېرش شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دي او څه فعالېږي په همدې ورځو کې. په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او هغه به موجود وي او که چېرته ضرورت پیښیږي سمپل مخستل کیږي، مرکز تم را لیکل کیږي. یعنی یو مشخص ادرس په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو.
تاسو مخکې د دویمې صفې د زپلو خبره وکړه چې هم ناروغان لري، هم مړینې لري، هم کیسونه لري، پیښې لري. د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړۍ صفه کې خلک ډیر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډیر نه وو، د خلکو ویره ډیره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل، کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پی زیات شو. خو البته دا ټول کرونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل، به معاینات په مخستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او اویاو ته ورسېده، د شپږ اویاو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د پنځوسو نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیرې صفې سره په عین شکل باندې روان دی. البته مړینه دا ځل تر هغې یو څه کمه ده، تاسف سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولی شي هغه وقایوي تدابیرو کې کوشش وکړي نو موږ به خپل ځان او ټولنه ژغورلی وي.
د ننګرهار د روغتیا له رئیس سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چې په دویمه څپه کې هم هغومره خلکو ته خطر مخ دی لکه چې په اوله څپه کې مخ و. په افغانستان کې ټول ټال 45,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې 1915 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امریکا د راتلونکي اشپکت څلوېښتم ولسمشر د انتخابولو لپاره نن د دغه هیواد الکتورال یا الکتوران یا هم ټاکنیز غړي ناسته کوي. د هر ایالت الکتوران به د خپل ایالت په مرکز کې راتلونکي ولسمشر انتخاب او نتیجه به واشنگتن ته ولیږي. ټاکل شوی د جنوري په 10مه نوی منتخب ولسمشر لوړه وکړي. جیو بایدن د نومبر د 3مې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ولسي رایو او هم د الکتورال کالج رایو اکثریت ګټلی دی. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه الکترول کالجونه نن د خپلو ایالتونو په مرکزونو کې راغونډیږي چې جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د دوی د دې غونډو د پریکړو پایلې به واشنگتن ته ولیږل شي او د جنوري په 16مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې مشري به یې اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس کوي اعلان شي. دا په داسې حال کې چې د الکترول کالجونو تر ناستې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ زرګونو پلګیانو ورمه ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر د 3مې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن په مظاهره کې د مظاهره چانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. تېر اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل جمهوري پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې دغو څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی لستری محکمې وغوښتل چې د ټرمپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی د هراس ویلي چې دا دعوه برسېره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې د ډیموکرات ګوند غړی دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو رد کړي دي. د نورو ایالتونو چباندې شل څارنوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال اکین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري ملاتړ شوی ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د 3مې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اقتصادي خبرونه به له ناجیه صافی واورو.
د افغانستان له مالی وزارت څخه د خصوصي سکتور شرکتونه او تصدۍ شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پورولې دي. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه شرکتونه باید د مالی کال تر پایه پورې خپلې پیسې د دولت حساب ته انتقال کړي.
شرکتونه له مالی وزارت څخه له اوایدی او غیر اوایدی مالیات څخه باقیداری لري چې د دې باقیداری شاوخه 15 میلیارد افغانۍ ده. زموږ هیله دا ده چې د مالی کال تر پایه پورې دغه مبلغ د دولت حساب ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر مالی وزارت ته دنده وسپارله چې تر دې وروسته د مالی راټولولو په برخه کې نرمښت ونښي. ولسمشر غنی د عوایدو په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې شته ټولې ستونزې او خنډونه باید په اساسي توګه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې له کامیر هوایي شرکت، روشن مخابراتي شرکت، افغان تلیکام، د تیلو او ګازو شرکت، د ملي پراختیا ملاتړې او مالیاتی ادارې او ټولو پوروړو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه ډیر ژر مالی ترلاسه شي. افغان ولسمشر ویلي د مالی وزارت د عوایدو راټولولو د واضح پلان په چوکاټ کې ټاکلي موخې ته د رسیدلو لپاره خپلې عملي هڅې چټکې کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کونړ کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې په کونړ کې دغه صنعت ته د خلکو ډیر پام ګرځېدلی. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د لرګیو د صنعت د تولید یو شرکت په 2,00,000 امریکایي ډالرو پانګونه په 40 جریبه ځمکه کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو په برخه کې خپل تولیدات زیات کړی دی. یاده فابریکه چې اوس مهال پکې لرګین لوښي، زینتي توکي، موبل او فرنیچر او داسې نور توکي تولیدیږي، لږ تر لږه 300 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. یاده فابریکه خپل د اړتیا وړ اومه مواد د کونړ له ځنګلونو څخه ترلاسه کوي او خپل تولیدي محصولات په هیواد کې دننه پیری. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
تاسو لا پیغامونو
وغم د نګار د زندان څخه زیو نظامی افسر یم. د خپل دولت څخه ډېر زیات ګیله من یم، ځکه سیاسیان خوشې شول اما نظامیان لا تر اوسه هم د زندان په بند دروازو کې دي. سیاسیانو په فرمان کې هېڅ ډول شرایط نه ورکول کېږي، ولې نظامیان په فرمان ورکول کېږي، اما ځینې شرایط چې حق العبدي او ځینې نور مسایل دي کېښودل شي چې تر ډېره حده پورې
محمود لال شاولی کو د ولسوالی سر د نامی د کبل را مجرسی مز حکومت او تجارانو سره دا خواهش لرو چې په دلته نصرایی نه پیدا کېږي، د سفنا ځای نه پیدا کېږي، که پیدا کېږي په هغه موخ سره رسېږي. نو موږ د دولت او د تجارانو سره دا هیله کوو چې موږ سره کومکونه وکړي، د کسان پاکې اوبه نه لرو، دغسې د سرپنا پاتې یو. که څوک غواړي چې مثال یو یاچی وکړي، موږ په هغه ځای کې ځان اجرولی شو، موږ وتللی شو. او دغه زما د تلیفون شمېره ده 0 810 3 6 6. دغه زما د تلیفون شمېره ده، جایي تماس سره ونی. وسلام.
زه شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. دا چې په غازی آباد کې یو وړوکی روغتون دی، ترمیم ته ضرورت کری او بیروبار بھی دم رجعت ہے کہ ڈاکٹران پہ سواسم نہ رہی اور نہ بھی خرب رہی گی اللہ پور چار واقعوں نے داخلہ رہا اگر خصوص زمان والی سے نہ چاہتانے نہ رئیس نہ کہا ترمیم ہو کی اضاو اضاو تر واسط ور کی روشن تھا زمان خب کو ضرورت رہ پشلی مسلام پہ احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې د سهار لوو د ماښام تر وو واورې. همدارنګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ لارې کولی شئ زموږ راډیو نشرات واورئ. د اپلیکیشن لارې هم کولی شئ د راډیو خبرونې په ژوندۍ توګه واورئ، مطالب یې وګورئ. که آی او ایس یا انډراید کاروئ نو د ازادي راډیو اپلیکیشن ډاونلوډ او له خبرونو خوند واخلئ.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره حراره ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې یی نوریاس نوری توار ورکوچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.